د غرمې دولس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. د دې سات د خبرونې لویه برخه مو ازادي ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده. البته په خبري برخه کې مو کندوز ته ورولو. هلته د جګړو حال درکو او دا به هم له چارواکو واوري چې یو شمېر وسلوال په کندوز کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اور.
فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د داعش دولس تنه وژل شوي. په کونړ ولایت کې د جنود خراسان د ډلې د یو قومندان په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي. او د برېټانیا له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې محافظه کار ګوند د بری پر لور روان دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د فراه ولایت امنیتي مسولان وایي تېره شپه د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې پر هغو سنګرونو هوایي برید شوی چې له څه مودې راهیسې د داعش لخوا جوړ شوي ول. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د اسلامي دولت ډلې خیمې چې تور بیرغونه پرې زړول شوي وو له منځه وړل شوي. د سمدیار په وینا په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې دولس تنه وسلوال وژل شوي او په سیمه کې د هوایي ټول مهمات او وسایل له منځه وړل شوي. تروسه داعش په دې اړه سندې ویلي خو دې ډلې درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې دوی اویا تنه وسلوال ځای په ځای کړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په یوې غرنۍ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل تیره ورځ له غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د خاص کونړ او د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ غرنۍ سیمه کې برید کړی چې پکې د جنوبي خراسان ډلې اووه تنه وژل شوي دي. سید خیل وایي په وژل شوو کې د کونړ لپاره د جنوبي خراسان قمندان حقیار هم شامل دی. د زیاته کړه چې په برید کې ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. راپورونه وایي پرون مازدیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګې په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په لوبغالي برید وکړ چې دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي دي. ځینې عیني شاهدان وایي په ډزو کې درې مېرمنې هم ټپیانې شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پېښه تایید کړې او دای هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان نه وسلوالو له ځانه سره بیولي او د راخوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پېښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران موجود نه ول او له امله د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په بریتانیا کې له پرونیو انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره له دې چې ممکن څرګند اکثریت ترلاسه نه کړی شي خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی. راپورونه وایي د پرون ورځې انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې په خلاف قوت وښود. د بی بی سي لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې محافظه کارانو د بریتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ خپلې کړي دي. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف د ساتلو په شمول د حکومت د جوړولو لپاره څو انتخابونه لري. د لومړنیو ارزونو پر بنسټ محافظه کار ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له خواشینونکې نتیجې سره مخ شوی. د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورځنګ د کاندیدانو پر وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ناکامي ګڼل کیږي. د سکاټلند ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 ګټلې دي. د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکازیان د امریکا مرستیال جمهور جو بایدن او نورو جګپوړو سیاسي او دینی مشرانو پرون د واشنگټن ملي کلیسا کې 100 کال وړاندې د ارمنیانو د عامه وژنې د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړ. د ارمنستان جمهور رئیس د سترې نړیوالې بشردوستۍ، سولې او عدالت غږ وکړ او زیاته کړه چې د دې ارزښتونو د نشتون له امله نن 100 کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د عامه وژنې او 1.5 میلیون ارمنیانو د ایستلو او د غرض په دوهم نړیوال جنگ کې د 6 میلیونو یهودانو د وژلو او په دې وروستیو کې په دارفور، رواندا او کمبوډیا کې د نورو ډله ییزو نسل وژنو چاپیریال برابر شوی و. د ارمنستان جمهور رئیس ویل د ټولو عادیانو د ارشاداتو پر اساس عدالت د خدای تعالی تحفه ده او د دې تحفې ردول ګناه ده. عدالت دغه راز د بشري حقوقو اساس دی. د امریکا سنا پرون په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې کانګرس ته صلاحیت ورکوي له ایران سره په نړیوال اټومي تړون د سره غور وکړي او یا یې رد کړي. دا لایحه په سنا کې په نه اتیا موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب شو او د استازو مجلس ته واستول شو. تمه ده چې د یوې اونۍ موده کې به ورباندې وکیلان بحث وکړي. سپینې ماڼۍ ویل که چیرې د استازو مجلس دا لایحه تصویب کړي چې تمه هم کیږي جمهور رئیس باراک اوباما توشیح کړي. که چیرې له ایران سره معامله وشي د دې لایحې له مخې به د امریکا متحده ایالات پر ایران باندې لګېدلي بندیزونه تر دیرشو ورځو پورې جاري وساتي او په دې موده کې به کانګرس د معاملې د تایید یا رد په اړه پرېکړه وکړي. تهران په اصطلاح د ایران د اټومي معاملې د بیا کتنې دا لایحه غندلی او وایي ایرانی مرکچیان د یو دایمي تړون لپاره د نړۍ له شپږو طاقتونو سره کار کوي نه د کوم ځانګړي هیواد له کانګرس سره. او د روسی فضایی ادارې روز کوموس ویل یوه بارونکې هوایی بیړۍ چې انسانان پکې نه وو او وینو شو کړی چې نړیوال فضایی تمځای ته ځان ورسوي د ځمکې مدار ته راستنه شوه او نن سهار د آرام سمندر له پاسه وسوځول شوه. د روسی فضایی ادارې له دې مخکې ویلي وو چې د دې بیړۍ ځینې وړې برخې ممکن ځمکې ته ورسیږي او ټوټې به په عادي ډول ځمکې ته د فضایي بیړیو د ټوټو د ستنولو له اندازې سره پلان شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. کندوز ته الوتنې د امنیتي ستونزو له امله ځنډول شوي دي، خو امنیتي چارواکي د جګړو پر مهال د لسکونو مخالفه وسلوالو د وژلو ادعا کوي او ډاډه دي چې دولت مخالفه وسلوال به پسې وڅپي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو په حل کې دي، افغان چارواکي وایي چې کندوز ولایت ته تجارتي پروازونه ځنډول شوي. افغان ځواکونو دوه اونۍ مخکې د کندوز ولایت په اړوندو سیمو کې د افراطي وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې د سیمې زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل. د کندوز جګړې افغان ځواکونه له سترې ازموینې سره مخامخ کړي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د شمال د دې مهم ولایت مرکز به د طالبانو لاسته ورنه شي. د کندوز د امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصري ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمنځیو، تلوکا، دمشاخ او الچین سیمې له طالبانو څخه تصفیه کړي، خو د زیاته کړه چې په امام صاحب او ګل تیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د کندوز په جګړه کې له وسلوالو طالبانو سره بهرني جنګیالي یو ځای ګډون کوي. خو رویټرز خبري اژانس لیکي د کندوز له ګل تیپی او نورو سیمو څخه د افراطي ډلو په ایستلو کې ستونزو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او تجهیز په برخه کې یو لړ اندېښنې رامنځته کړي. افغان امنیتي ځواکونو چې 14 مخکې د متحدو ایالاتو په مرسته جوړ او وروزل شول، پرله پسې د پوځي تجهیزاتو، وسلو او نورو امکاناتو له کمښت څخه شکایت کړی. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته پروازونه ځنډول شوي دي. امید ساحي ویلي چې د دوی د شرکت پروازونه په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني ویلي چې ملي اردو او پولیسو په تیرو 3 کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په وژل شویو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. د حسیني په وینا په دې ډله کې یوه میرمن هم وه. خو د یادونه وکړه چې د بهرنیانو مړیو ته نږدې د طالبانو بیرغ موندلی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان زیاته کړه داسې نښې نښانې لاسته نه دي ورغلي چې ګنې داعش ډله به په دې جګړو کې لاس لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز امنیه قومندانۍ وایي چې په تیرو 3 کې په جګړو کې لږ تر لږه 35 دولت مخالف وسلوال په کندوز کې وژل شوي دي. بل لور ته د کندوز چارواکي خبر ورکوي چې د شیخ عبدالظاهر نقشبندي په مشۍ د وسلوالو مخالفانو یوه درویش کسیزه ډله په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یوځای شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د وسلوالو مخالفو دغه ډله په داسې حال کې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي چې له دوه اونیو را په دې خوا په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. د کندز والي محمد عمر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ډلې له دوه کالو راهیسې د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولت پر ضد فعالیت کوه چې له ډیرو هڅو سره وتوانیدلو دغه ډله د سولې پروسې ته راولو.
دا یو ډیر نامتو شخص چې شیخ ظاهر نومیږي د زرخرید د کلي د ښار لپاره ډیر نږدې وو او همیشه یې کولی شو چې ښار یې ګواښولی وی او ستونزو سره یې مخامخ کړی وی، خو دې الحمدلله د حقیقت په درک کولو سره هڅه وکړه چې نور دغه لړۍ ته د پای ټکی کیږدي.
والی همداراز پر نورو وسلوالو مخالفو ډلو غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په همدې حال کې د دغه درویش کسیزې ډلې مشر شیخ عبدالظاهر نقشبندي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان آی ایس آی هغه دوه ځلې پاکستان ته دعوت کړی وو.
ما هغه څه چې ما ولیدل هغه رڼایي ماته وشول او ما دغه وغوښتل چې نور باید جنګ ونه کړم. ما نظام هو زه خپله دوه وارې آی ایس آی دعوت کړی یم، دوه دوه لکه کلدارې مې ته اخیستي دي کله وتلې یم، سیمه او سیمکار ته اوسېد مې مات کړی دی او تلی یم په خپله لار. هغه وویل چې تورخم ناپلو چې څومره قدمو قتال کېږي ودي کې خو پاکستان کې د خیر خیریت دي، افغانستان کې جهاز شته په پاکستان کې نشته دی. دا خو واضح خبره ده چې زه علم نه لرم، سواد نه لرم، زه دا درکوم هغې نه درکي.
خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفو د دغه ډلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ونیسئ. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله عمان نیازی وړاندې کوي. په دې ادبي پروګرام کې هم تاسو ته فرهنګي خبرونه لرو.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې عبدالمالک بیکسیار د خپل شیرونو په واره کې خبري کوي او خپل شیر راوړوي.
او مجموع کې خداسي او شیر په افغانستان کې اگر لیکل کیږي او نه داسې مشاهده سره لرلې شي او نه داسې تجربه سره لرلې شي.
د کوزي پښتونخوا شاعر او لیکوال اسمت الله ظهیر د خپل ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولنې ته نوښت مرکې، فکری بدلونه مرکې او زما خلکو ته فکری خوراک مرکې، نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وژباړم.
لاندې کایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د غور کمیسیون منحل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د شکایتونو د کمیسیون فعالیت د ډلې رسنیو د قانون د 23مې ماده پر اساس پای ته رسوي او غواړي چې ډیر ژر د رسنیو د ملاتړ کوونکو ادارو په مشوره د ډلې رسنیو کمیسیون جوړ کړي. د سوار د میاشتې په 13مه نیټه د ملي امنیت لوی ریاست د کوشنی دورې یو مجسمه او یو تاریخي سکه چې د دغه ریاست د منصوبینو لخوا ترلاسه شوی د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د کوشنی دورې د اثر په 14مه او 15مه میلادي پیړیو پورې اړه لري. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د لرغونو آثارو د ساتنې په مقصد د ملي امنیت د منصوبینو د هڅو قدردانی وکړه. د غوی د میاشتې په 18مه نیټه په خوست کې د چنار کلنۍ اوومه مشاعره جوړه سوه. په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. شاعران او فرهنګیان وایي چې د چنار په سرژنۍ مشاعره کې تر ډیره معیاري شعرونه ویل سول چې د سولې، ورورولۍ او د ناخوالو د له منځه وړلو پیغامونه یې لېږدول. نوموړې مشاعره د سیمې د فرهنګیانو او شاعرانو په مالي لګښت جوړه سوې او تر ډیره موخه د شاعرانو فرهنګیانو نږدېوالی او اصلي شعر ته کار کول دي. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې ویل چې د بیان ازادي او د شاعرانو مفکورو ته احترام لري او د ل شاعرانو وغوښتل چې د ټولنې ستونزې په خپلو شعرونو کې ونغاړي او تر نورې ورسوي. دوی ویل چې د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو شعرونه براټول او د یو کتاب په ډول به ادب ته ډالۍ کړي.
د خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرهنګیاتی منسجم شوې دي او دوی اوس ډیر په فرهنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوې او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغوني ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوې دي. شاعر او کرکتون کې فرید الله قربان ویل چې
خو دا سی وګیله و چې خوست چې دا یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله ناره وي یا په اصطلاح نه مایشي کارونه کوي خو دومره ښه کار نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا همداسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه وو. په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیبنخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته. خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودی او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګندی د شیرونو لس ټولګي لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شعرونه نورو ژبو ته هم ژباړلي دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شعرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب، ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړي؟
پاچایي خو
اوس پښنده کړي خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچاهي ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شیر خپل ټاټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی. ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د ډنمارک تاثیر پېشته.
بالکل بېخي هغه تاثیر پېشته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر شته؟
شیر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو لکلونو کلونو اوسېږم، هزه چې څه ګورم، هزه چې څه وینم، هزه چې څه کوم په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه هغه استفاده کوم. نو دا شیان دغه زما لیدلي کتلي دا شیان په زما په شیر کې راځي خامخا. زه غواړم او که نه غواړم په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکثر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شیر خوښ کړي او که هغه شیر ته ځیر شي ممکن خپل مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغه شعرونه لیکې کنه ځان ته ستنې شي؟
زه هیڅکله مثلا په میډیا کې نه وم، په مشاعرو کې نه وم. زما شاعري هم داسې ګوښې را شروع شوې ده، همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همیشه دغه شعر زه داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی ده. زه همیشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي خطر ښه او که نه خوښېږي هغه زه ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلي وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره باندې په دې خبره سره سلو ده موافق یم. زه دغه نو فکر افغانستان ته له کوم ځای راغلي و دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي او کوي، دا خبرې ما ته معنا نه لري. که نه کېدای شي ډېر دوستان ته یې ولري یا ونه لري. که نه یم شاعر ځان ته ګډ دی. دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره دي، بل چا له ژوند سره دي، بل چا له خاطراتو سره دي، بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده. او که نه ګډېږي هغه د غټه بدبختي نه ده.
بېکثر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورم نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم. او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم، داسې یو احساس راته پیدا شي زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما نظر شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی. شعر زموږ میلمه نه وي. چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګوري که نه، د مور د مرګ په اساس، د پلار د پلانی په اساس، او زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری همیشه د سره وي، په ویښه د سره وي، په بیده د سره وي، په کار کې د سره وي، په بس کې د سره وي، په هر چېرته د سره وي.
بېکثر صاحب، په ختیځ معاصر شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډیر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پریشي؟
دا خو به نور ډېر تلتون لري. خو زما ژوند زه د دغه تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وو او هغه د ترجمانګانې د اخیستې مې کولې. د ډنمارک میشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، سره کوم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوسه پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی. خاصم محسوس نه، زما نظر خو ډیر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات ډیر کم وینم، بیخي کم.
کرا شو دې ته کوم نو شعر مو لیکلی؟ هغه به سره واورو بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ول نه، دا یو شعر دی اعلان. زه د چایم لیک بلاندی بی انزور دی ویژیلی پیشو سم لکه مخامخ بنده تا چه ورگوری هم ورگوری هم نه سوچ که دوبا تریلاندی پتا او تریلاندی لاندی دی تلیفون ایوش میره لیکلی دی زده ونی پدر تین پا پلاستیک کی اعلان دا دی پرون نه لاحبل پرون کیسه می وکړه نن هماغه اعلان تا یو پا منگ شپگو کلن انجلی دی پا لینگه و پوری سریف ترپی او چهی وهی دا جانا جر جر کوا زمی کمیل پیشو هم دا شیبه غواړم د خوشحالی د جړا غریو یې په چهره باندې خور نیکمرغي ما یې په هستې باندې شک درلوده نن د نجلۍ سره و غاړه غړی پلار تلیفون په غوږ ولاړ خو هغه بل لوري ته ګمان کوم تلیفون نه اخلي.
ډېر ښه پکې سیار صاحب، ستاسو دا شعر له هغو سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا ټول ته وګه سر تر پای ته پیر دی هغه دا مجموع کې خدا سي او شیر په افغانستان کې هغه لیکل کیږي او نه دا سي مشاهده سره لرلی شي او نه دا تجربه سره لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پښو انزور دا ټول شای نه وي په افغان شیر کې، لیکن ستاسو له شیر سره، ستاسو د څو کاله پخوانی شیر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو دا په دې کې لري،
یعنی تاسو کفرزن د دوه کاله پخوانی یو شعر خپل راواخلی او دا اوسنی شعر د هغه څنګه تکیش دی؟ تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره او د کلماتو له نظره آیا فرق پکې شته؟ او کنه هغه پخوانی شعر دی پوخ شوی او یا هغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی؟
زه خو هغه د دې سوال ته جواب ونشم ورکولی ځکه چې دا زه خو لیکم یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې ماسبه کوي چې مثلا دا فرق لري د دې احساس فرق کړی دی. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نشم کولی هغه د دغه نه پوهېږم چې تاسو تجربه څه رقم ده. نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نشي کولی. یوازنی شی چې هغه زما په شعر کې زما له نظره محسوس دی هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا هغه په یو وار نه لیکم اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم، کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم او څو څو ځله له نظره تېرومه د اضافي کلمې او اضافي قصې او دا شیان تیار کوم. پخوا به م شعر ولیکلو بس یا کتابچې ته به رسېدلی و، کمپیوټر ته به رسېدلی و، کله کله به لا مجموع ته هم داسې رسېدلی و. اوس هغه څو څو ځلې شعر ګورم، بیا بیا ګورم او بیا بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما له نظره محسوس دی او د احساس او عاطفې او دا خبرې خو باید لوستونکی پیاده کړي پیدا کړي.
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا بیا ګوري، پخوا مو بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم زمایر شو، هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپل پنځونکی دی او هغه سم نقد پی کولی شي. حتی اوس په جنو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ آیا ممکنه ده؟
یاره دا کار خو زه وکړی شم، دا خو اکر دا تاسو له معلومات نه ډېر زیات مننه. خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی، دا شی هغه دی دا کار سره وکړي شاید هغه دی دا افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدی شي او دستي بیا تجربه پاتې دي کنه. هغه یعنی زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم مثلا که زه اوس کینم خپل لومړی مجموعه باندې نقد ولیکم دا کار به هیڅ ډېر کولای شو نه کېدی شي. له هر چا ډېر خو کوم
فکر نه کوي چې دا ګټور کار دی.
زه فکر کوم دا ګټور کار دی. دا خو هغه له هر نگاهه دا ګټوري
دی. ګټوري
وي چې هغه دې دا خپل چې ناست یو دغه شیر چې دا شیر نقد دی مثلا خپل خاغه غلطګان ته خلق تشریکي چې ورو دغه شیر کې په دغه ځای باندې انتقاد لرم ولې لرم سره خمل لرم او اصلاح شي دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایي چې کله یو چاته ځان معرفي کوي کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅکله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا دسې باید څوک دواړه اړخونه را برسېر کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخائیل نوعیمه ده، هغه وایي سې نقد لکه غلبیل دسې دی، غلبیل دې په لاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې په شک کېږدي او په خپل شعر به نقد ولیکي؟
نو خود دومره به هغه د دلته خو بیا درجه لري چې اوس مثلا که زه د یو شي د خپل شعر بد ګڼه، مثلا که صرف سره بیانوم شاید ښېګڼه یې هغه د دغه پنځوس هم بیان نه کړی شم که نه، یا هغه د دغه همدا کلتوري هغه دودونه او رواجونه.
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولس ته ګټه رسېږي کلتوري مسایل اړخ ته کړو او پښه پرې کېږدو؟
نو دا خو ښه کار دی، خو کاشکې چې داسې وشي.
د کسیار صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ، خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
کیمیاګر د برما د خلکو یو نقل. ونه یو وخت یو نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. نجلۍ د پسرلی په یوه ښکلې ورځ واده شوه او پلار یې د خوشحاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشحاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمي سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. ده به خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزو منه وه چې مېړه یې یو کاروبار لرلی. یوه ورځ یې مېړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډېر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل، د هره ورځ د ویالو په غاړه را بوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دې ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې یې مېړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو. خو مېړه یې سر وخوځوه، معنا دا چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د مېړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل مېړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګري په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډېر ناکراره شو، ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډېر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډېر خاطر کوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده، زه هم یو کیمیاګر وم او ډېر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډېر نږدې وم. زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څېر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویې ویل عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې، زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه، ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی یې، خو یوه شي ته دې نه دی پام شوی، که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډا یم او دا فرصت راسره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خسر لا خبرې نه وي تمامې کړې چې زلمی زوم یې وویل زه زلمی او پیاوړی یم، زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته ویې ویل ډیر کار غواړي، زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده وویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا پخپله کرلې وي. زلمی وویل آسانه کار دی، زه به پخپل لاس کیلې وکرم. د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی؟ بوډا وویل دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړي؟ ځوان ځواب ورکړ هو. بوډا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړي، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه را ونیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمی په ونه یو خواري وکړه چې پاکی کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه را ونیوله او نور بوټي وکړل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شول. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړي مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړېد، ویې ویل فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه را وی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې میړه دي د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده وویل زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتی ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړي دي؟ نجلۍ وویل هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه و، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل کڅوړې همدلته کیږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل بچیه ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر دی.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله ظهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی ظهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. ظهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ظهیر صاحب ستړی مسې؟
خیر اوسې عمان صاحب، خدای دې راوله، ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ظهیر صاحب زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی وې او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد کندهار ته راغلم، د عبدالکریم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه ورسته غزنی ته رالم، د غزنی کلیواله د بی ملګرو، چون چې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه، نو رښتیا هم غزنۍ زما ارمان هم و، لیدلی خو مې و دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ، ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کې. او غزنۍ چې چون د افغانانو یو ډیر محبوب ښار دی، یو ډیر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډیر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو.
ظهیر صاحب، له څو آثارو مو زه خبر یم چې چاپ دی او څو ناچاپه دی. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلی دی چې ژباړو ته مو مخه کړې ده، یو څه مو په دې وروستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعری یو ټولګه مې چاپه ده، په 2011 کې چاپ سوه، د سندرو اوښکې. او دا هغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لنډ تاریخ مې لیکلی دی. دا هغه سپسره په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره، یو دفاعي سنګر ولو د انګریز په خلاف جنګېدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره همیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی، نه دلته په لوی وطن کې، نه هلته. د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکي چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ورباندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم، چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو، لنډې ادبي ټوټې ولې، هغه مې د ځګ او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی. او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي، لکه شیطان، طوفان، څو افسانې مې نورې د ده ژباړلې دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و، داسې دی لکه خاصې زما د چاپېریال سره څرخی. د وای صاحب د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی، چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستی دي، هغه مې ژباړلی دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلی دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل داروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې هم فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید او قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلې دی. خو ور باندې لګیم، دغه سینې هم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان ظهیر صاحب، زه نه پوهیږم چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او که به ژباړې ډیرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوي، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دغه اثر باید وژباړئ؟
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسیدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې په کې ما سره ډیرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي، بیا چې هلته یو څه موده مې د زیابلک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې زندانه راووتم بیا رالم افغانستان ته، نو بیا بیرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې، تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم. خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې رامخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون یا د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکري بدلون ورکړي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک هم زما ټولنه هم شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویمه دا چې موږ ته په ټولنیزه او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسوي. مثال داسې در کوم
د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړی کې نوبل یافتم سو نړی ټوله په مخه واخسه اریجی به تولاړي. نو ما پروفیسور نسیم ازګزیته دا خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یاته پښتو کو یاله کې د کاپکان نوم ژوریدلې وو خو د څه شاکار یا ناول مژ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمن ناول چې ولو هغه مې مو دغه نسیم ازګزیته وویل دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښت مرکی فکری بدلونه مرکی او پس ما خلکو ته فکری خوراکه مرکی. نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کمره وجبالم د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د مژ پښتنو ته ډیر بد ویل دي کلم بنی اسرائیل کې کله جرمنیانو سره جوړ کې کله چشرا سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو سره چې ما په لوی یو وخت کې ځکه دا لوی یو وخت دی ازمشت د قبله سمبول لري. نو زوم چې چا د مژ سره وفا کړی هغه شی مژ وجبالو یا زه د پښتو سره لکه لایق صاحب سوزرین انزور سلو ول پات سلو دغه شانم کله کله زما اردو دی څه ایزده ده. نو دغه شانم زه اردو ژبه تور کوم چې مش دغه معیار لرو مش خالي د جنگجو خلک نه یو وجون کې خلک نه مش ونری خلک یو مهربانه خلک مینناک خلک.
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلې
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلې د سیمې کړي دي چې د اباسین سپیدی د سلیمان لایق څخه د هغه سمې ځنی شان انتخاب کړي دي ځنی کسیمې انتخاب کړي دي هغه مې وړي دي او د سیمې د زرین انزور ځنی افسانې لنډ کسې انتخاب کړي دي هغه مې ژباړلې دي یا د ګلباچا الفت ځنی نصرونه لولو کې وس بیګونا بندي د دربارونو ډېوې د شاعر سوغ یو دغه سی نور ځنی کسې چې دي هغه مجبړلې دی وړې دي. خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنی شان اوس د سی په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژبړم اردو دانانو ته وشکاره.
زهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو ته کوي یا مې له پښتو بیا اردو ته کوي شاعري هم کوي یو شعر مراته ولولې
استاد ما خو بیا د غیبه ټراجډي د چډیر شعرونه مې نه یز د کیږي خو د سی ځنې ګډوډ بیتونه را یادېږي د دې اثر انزورګر به رسموي چیرې لوینو د دې دور شاعر به وایي د خپل اثر ترجمان يم. یا استاد یو بل غزل را په یادېږي دا مطلع را په یادېږي اکلری څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې استاذ یو بل بیت را یادېږي چې سویرا یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل چې سویرا یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړی وژړل. د یو بل غزل یو شعر یادېږي د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای.
نه خدای دې نکړي. زهیر صاحب د پروفیسور صاحب راز محمد راز خوان تعالی دی او بخي د دوی آثار مو څنګه کړی دي ټول مو چاپ کړی دي پات دي کلا
استاد د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي و د انې کتابونه نور سره دي په دې ورسته کې چې مرکې دي استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه چیرنه یو فلسفه را ته ولیکل. نو استاد لګیم قرار قرار خو موږ کوم د اقتصاد عجب غوندي ګډوډي کله کله ډوډۍ نه سپیدا کولای. نو ان شاء الله دغه شان را پاتې د پښتانه افغان ولس امانت دا به در دوی سپارو تر دوی بیرسو.
خدای دې توفیق درک زهیر صاحب.
مننه استاد
او ډیره مننه
قربان دي سم استاد ډیر خوشاله سم
خوشاله.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګی پونوم د طنزونو یو ټولګه چاپ کړه. په دې ټولګه کې د خاغلی ناصری 540 طنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالي دي. لاغره ورسته خاغلی هاشمی شاوخوا وست نور تنزونه هم لیکلی چې د سوژو لاړخه لمخکنیو تنظونو سره فرق لري. خاقل ناصری خپل یو تنز را اوروي او پر خپل تنز تبصره کوي.
یو تنز درته وایم چې سلیکې دی، مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلی مې د پوهنتون په سرکونو پسې پاتې شول. یوله اصلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم، فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا به حالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دیخوا هاخوا منډې وهم، بې له تلاشۍ به یې خوشې کړم. له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو. اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر راته پاتې دی. وزارت ته مې مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم، په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ګیره او بریت یې دواړه خرولې او په پکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو را خلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی موتر کړکۍ نه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تیرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له چهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ور خلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر د لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې یې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ، سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادره وقفه نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول، صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره را ووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاتې شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دې باندې باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدو خلکو ته یو فکر ورکو سی وروره تاسو ته سیدا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانی لري او تاسو سیدلته ناشتیاس ما شخلی د دې ټولو په یواز کې د دې کارونو او د خدمت په یواز کې تاسو ته لبیت المال ماش در کول کیږي نو درته په کار داد چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دی خو ها خو وخت ضایع نه کړي او خپل کار په خړه ول باندې په مخبوزي.
راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا پستر گکی میں خوشا مست جٹا دپے غلطو شا رنگ رنا دزل میں تو شا زما تک مل دلے بنتو شا جن میں ننا گے گا خون کبنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا چت بل تم شوگری تڑے بڑی شنا راشلک پستر گکی میں خوشا راشلک پستر گکی میں خوشا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جدائی
کنایم خوز تا بند پوهیگم ستا په هر نفس کی زیم سترگو لا دے اوس م گوگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پغزل کے.